پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې استوي. السلام علیکم. د دې خبری خپرونې په خبری راپورونو کې راځي چې د سولې عالی شوراوې د سولې د سیمو په نوم طالبانو ته د ځینو ځایونو سپارل د حکومت د سولې په طرحه کې نه دي شامل. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د روسیې د جمهوري ریاست د انتخاباتو تقریبا نهایي نتیجه ښیي چې ولادیمیر پوتین په لوی اکثریت دغه انتخابات ګټلي دي. په پیل کې له احمد تکل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. متحده ایالاتو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو یوه بله لوبه کوي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شپږو نورو کلونو لپاره د دې هیواد د جمهوري ریاست څوکۍ خپله کړه. بشپړ خبرونه. متحده ایالاتو یو ځل بیا طالبان له افغان حکومت سره پخلاینې ته هڅولی دي. په کابل کې د امریکا سفیر پرون له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له طالبانو وغوښتل چې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب
ووایي.
موږ باور لرو چې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د ولسمشر غنی د سولې وړاندیز بشپړ او هر اړخیز و. که طالبان په رښتیا غواړي سوله وکړي نو دا د خبرو لپاره یو ښه وړاندیز دی. د امریکا سفیر زیاته کړه چې واشنگتن او د نړۍ نور هیوادونه د ولسمشر غنی د وړاندیز ملاتړ کوي. طالبان چې له متحدو ایالاتو سره په مستقیمو خبرو ټینګار کوي د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د یونان پولیس وایي یو افغان چې غوښتل یې په یوه غلا شوي جرمني پاسپورت د هیواد ته سفر وکړي د کوالالمپور په هوایي ډګر کې نیول شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې یو پاکستانی وګړی چې هغه هم غوښتل د پاکستان په یوه جالي پاسپورت جرمني ته سفر وکړي هغه هم نیول شوی دی. زرګونه افغانان چې په دې وروستیو څو کلونو کې د اروپا په مقصد وتلي په یونان کې ایسار پاتې دي او له سختیو ډکې ورځې تیروي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو په یو بل لوبه کې له متحده عربي اماراتو سره مخامخ کیږي. د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان هیله څرګنده کړې چې د اماراتو او ایرلند په وړاندې پاتې دوه لوبې به دواړه وګټي. هغه وویل چې ټیم به خپله پوره هڅه وکړي چې په پاتې دوو سیالیو کې ښه وځلیږي. افغانستان له دې مخکې د شپږو غوره ټیمونو په لومړۍ لوبه کې د ویست انډیز لوبه ماته کړې ده. د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي سیالۍ او د شپږو غوره ټیمونو لوبې په زیمبابوې کې روانې دي. افغانستان باید د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام ته د وتلو لپاره امارات او ایرلند دواړه مات کړي او د نورو دوو ټیمونو ماتو ته باید په تمه شي. په بروکسل کې د ناټو کارکونکي نن د دې تړون نوي مرکز دفتر ته انتقالیږي. د جرمني خبری آژانس نن وویل د 4000 پرسنل انتقال به شاوخوا 12 اونۍ وخت واخلي. ټاکل شوی و چې د ناټو پرسنل په جنوري میاشت کې نوي دفتر ته انتقال شي، خو د نوي ودانۍ د معلوماتي ټکنالوژۍ د برابرولو په سیستم کې د تخنیکي ستونزو له کبله دا کار تر اوسه وځنډید. د ناټو د نوي مرکزي دفتر لپاره جوړه شوې ودانۍ پخوانی مقر ته نږدې جوړه شوې ده او د انتقال په موده کې به د دې تړون چارې له زاړه دفتر نه ترسره کیږي. په بروکسل کې د ناټو د نوي مرکزي دفتر د جوړولو چارې په 2010 کال کې پیل شوې. ویل کېږي چې په نوي دفتر کې به د ناټو 1500 کورنی پرسنل، 1500 نړیوالو پوځي او ملکی کارکونکو، د ناټو د ایجنسیو 600 غړو او په ورځني ډول 600 لیدونکو ته ځای وي. د ناټو په نوي مرکزي دفتر کې 1.5 میلیارد یورو لګښت شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شپږو نورو کلونو لپاره د دې هیواد د جمهوري ریاست څوکۍ خپله کړه. د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو د نږدې ټولو شمیرل شویو رایو نتایج ښیي چې پوتین 6.6% کې رایې اخیستې دي. د انتخاباتو د پایلې په خاطر ښاغلي پوتین وینا وکړه هغه
за результат я вижу в этом
د انتخاباتو د پایلې په خاطر له تاسو مننه کوم. دقیقا تاسو زموږ ګډ ټیم یاست. زه ستاسو د ټیم یو غړی یم او هر چا چې نن رای ورکړي زموږ د ټیم برخه ده. په همدې حال کې د روسیې د تېرې ورځې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پروسه کې د درغلیو او د رای ورکوونکو د فشارونو زرګونه پیښې ثبت شوي دي. د کمونیست ګوند مشر پاول ګوردینین د 1.2% کې رایو په اخیستو سره په دوهم او د سخت دریځو نشنلستانو د ګوند کاندید ولادیمیر ژیرینوفسکی 1.6% د رایو په خپلولو سره په دوهم مقام کې راغی. وروستی خبر د سپینې ماڼۍ لوړ رتبه وکیل د یوې اعلامیې په خپرولو سره وبښئ. د رسنیو دا اټکل رد کړی چې ګنې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ځانګړی څارنوال رابرټ مولر له دندې ګوښه کړي. سپینې ماڼۍ دا اعلامیه وروسته له هغه خپره کړه چې ولسمشر ټرمپ پرون په خپلو ټویټونو کې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د موضوع په اړه د اف بی آی د ادارې د پخواني مشر رابرټ مولر پر پلټنو سخت انتقاد وکړ. ولسمشر ټرمپ ورویلی چې دا پلټنه سیاسي انګیزه لري او د رابرت مولر تحقیقات یې د شیشه کې لښکار سره تشبیه کړي دي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ د مولر په لرې کولو غور نه کوي.
د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې عالي شوراوي د سولې د سیمو په نوم طالبانو ته د ځینو ځایونو سپارل د حکومت د سولې په طرحه کې نه دي شامل. په پکتیکا کې د فعالانو پیل سوی تحسن پای ته ورسید. برخوالو د دغه ولایت د لارو د خوندیتوب غوښتنه درلوده.
هغه څه چې ستاسو غوښتنې دي د موقت وخت دپاره مونږ د حل لارو ته ایستلې ده او د دایمي حل لارو دپاره مونږ پیشنهادونه کړي دي.
د اورزګان اوسیدونکي تور لګوي چې د پوهنې په ریاست کې اداري فساد استه.
اما که موږ اساسي معرف درلودلی په داسې یو لویه بدبختي له قانون چې روزګانیان اخته دي هېڅکله به اخته سوي نه وای.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د روسیې د جمهوري ریاست د انتخاباتو شمیر له سوې رایې ښیي چې ولادیمیر پوتین په لوی اکثریت دغه انتخابات ګټلي. د زهرو کاروان 19 پروګرام کې د نشه یي موادو د کرنې کاروبار او قاچاق پر زیانونو خبرې سوي.
خلک چې مفیدیتو کې په ښار کې په مدادینو خرڅوي د هغو په تعقیب پسې او نیولي مو دي سرونلي مسته وړي او نور به موږ کار پیدا
په خبرونې کې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د سولې عالي شوراوي د سولې د سیمو په نوم طالبانو ته د ځینو ځایونو سپارل د حکومت د سولې په طرحه کې نه دي شامل. د دې شوراویان دغه څرګندونې په داس حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي د سولې د سیمو په نوم د ځینو ولایتونو د سپارلو طرحه دوی ته د منلو وړ نه ده. د ځینو بهرنیو رسنیو د راپورونو له مخې دغسې یوه طرحه مخکې تر دې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا پیشنهاد شوې وه. اجمل تورمن چې دا مسله یې تعقیب کړې په مستقیم تماس کې راسره دی. تورمن صاحب دغه نور جزئیات څه دي؟
بله سالی سر تاسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو وایئ د افغانستان د سولې عالي شوراوي طالبانو سره د سولې طرحه هغه د کومه چې په روسیو کې ولسمشر غنی له خوا دوی ته وړاندې شو. دغه شورا ویان سید احمد طاهری شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل طالبانو ته د سولې د سیمو په نوم د ځینو ځایونو سپارل په دغه طرحه کې نه دي شامل.
چون این موضوعی که گویا مناطق امن یا هم ولایات امن برای خالص مسئله پروسه سول داده میشه هیچ دخیل چون این موضوعی نیست، هیچ طرح در این مورد بحث نشده و صدای ملت افغانستان هم موضوع هفت ماده ای است که ارائه شده سوی رئیس جمهور توقیه چه بود سوی شورای الاسلام. این موضوع ولایت امن و موضوع سپردن ولایات و مخالفین مسئله نظام در چون این طرح هیچ جایی نداره.
د ښاغلي غنیب خبره که طالبان سولې ته حاضر شي نو حکومت چمتو دی چې دغه ډله د یو سیاسي اړخ په توګه ومني. ښاغلي غنی دغه شان وویل چې طالبان باید حکومت په رسمیت وپیژني او له سولې سره د یو ځای کېدو په صورت کې به د دوی امنیت خوندي وي. خو ښاغلي غنی تر اوسه په دې اړه چې راپورونه خپاره شوي ویل شوي چې یو شمېر ځایونه به د امن د سیمې په نوم طالبانو ته وسپارل شي څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له دغې طرحې سره سره موافق نه دی او دا د افغانستان د ویش په معنا د پورت وخت کې د حزب اسلامي د رسنیس ټیم یو غړي فضل غنی حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې تر هدا سي و چې یو سیمه به د غیر جنگي سیمه په توګه اعلانېږي هلته به طالبان او د دوی کورنۍ میشت کیږي او لاغ ځای به دوی راځي کابل ته به دفتر پرانیزي سیاسي دفتر او له حکومت سره به خبرې کوي خو د خبره شي دغه طرح په رسمي ډول حکومت ته نه دا وړاندې شوی خغلی اخمل ویل
دا په دې معنی نه ده چې طالبان ته به امتیاز ورکوي کېږي یا خدای نه خواسته دا د هېواد د تجزیې عمل وګرځي دا فقط د بحران د حل یوازینۍ اسانه معقوله لار وه چې د حزب اسلامي مشر وړاندې کړې ده طالبانو ته یې هم وړاندیز کړی دی چې دوی د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني او حزب اسلامي دې ته چمتو دی چې د طالبانو ټولې معقولې غوښتنې د دې نه حمایت وکړي ملاتړ یې وکړي
خغلی اقمل له طالبان وغوښتل چې جګړه بس کی او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی بل سالی سپ
ډیره مننه د اجمل تورمن پر راپور کې مو وردل چې د افغانستان د سولې عالی شوراوی د سولې د سیمو په نوم طالبانو ته د ځینو ځایونو سپارل د حکومت د سولې په طرحه کې شامل موضوع نه ده د سیاسي چارو ځین افغان کارپوهان وایي چې وسلوالو طالبانو ته د ځینو ځایونو سپارل معقوله طرحه نه ده د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای وایي که طالبانو په رښتیا هم د وطن د دوستۍ او د تجزیه د مخنیوي لپاره دغه طرح حرکت کړی وینو جګړه دې هم بس کړی رحمت الله افغان ورسره مرکه کړی او په سر کې د دې طرحې د څرنګوالي په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده
طالبانو دا ردول چې دا به تجزیه په معنا کېږي دا معقوله وطن پرستانه خبره ده مګر په شرط دې چې بیا دوی وخت چې دا عمل سم نه ګڼي نو اصلا د حملاتو دغو ته هم خپل پای کېږي چې بل څوک داسې فکر ونکړي چې دوی موضوع په دې حلېږي چې یو ځای ورته ورکړي
طالبانو د حکومت د غوړه وروستي وړاندیز ته هیڅ تر اوسه پورې کوم ځواب نه دی ویلی نه دی وو او نه هم دی رد دا څه مطلب دی نه څه کېدای سي
طالبان هم ځان ته داسې استقلالیت عام و تام نه لري چې هغوی دا ډول د حکومت افغانستان پیشنهاد د خبرو دغه ومني و بیا په موږ لاره لار شي روان شي چې ورسره خپله فیصله وکړي نو هغوی چې هغه مربیان لري په منطقه کې او یا ګاونډي هېوادو کې او هر څوک چې دي چې دوی تمویلیي تجهیزیي ټرینیي او تشویقیي جګړې ته په خپل وطن کې نو فکر نه کوم چې د هغوی مصلحت به ورته دا وي چې فورا دا پلان ومني او دې ته جواب ورکړي نو کله که هغوی ورته شین چراغ ورکړی و خامخا دوی یو څه ویلی مګر هغوی که دا بې تفاوته غواړي پرېږدي دا پیشنهاد نو دوی د یو چا په امر باندې ځانونه غلي نیولي
دغه د طالبانو ته د ځینو سیمو د پرېښودلو طرحه د حکمتیار طرحه وه حکومت هم وایي چې دغه طرحه زموږ طرحه نه ده څومره معقوله طرحه وه لږ تر لږه طالبانو ته خو د خبرو کولو یا د یوې سیمې ادرس پیدا کېدی چې طالبانو ته حکومت ورغلی وی یا طالبان له هغه ادرس نه حکومت راغلی وی
طالبانو ادرسونه اوس پخوا غوندې چې کرزي وخت کې ویلي چې موږ ادرس نه پېژنو او معلوم به کړي چې وغږېږو هغه معلوم دي نو اکثرا په پاکستان کې دي او قطر دفتر ملاشته متروسه نه تړل شوی او افغانستان ټول افغانستان د خپل ادرس ده که دوی مستقل وي او وګوري خبرې وکړي په هغه ډول چې کوي هر نقطه د افغانستان ته راتلی شي منلی شي نړۍ ورته تضمین کوي دا هسې د مسخرو خبر نه ده چې هغوی راشي بیا د هغوی حیات ته څوک صدمه ورسوي په دې وخت کې چندان د طالبانو دپاره سیمه ازاده ور پرېښودل چې راشه دا واخله چې ارامه اوسېږه ځانې به خبرې وکړو معقوله طرحه نه وه
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهاند ودیر ساپای ول ازادي راډیو سره په مرکه کې ومردل چې د سولې عالی شورا ویلي وسلوالو طالبانو ته د ځینو سیمو سپارل د افغان حکومت د سولې په طرح کې شامل موضوع نه ده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
وسم واصل وسال اقتصادي خبرونه سره
او دا هم سو اقتصادي خبرونه د افغان بي سي متصالات او مخابرات شرکت او اسیا مشورتي گروپ ترمنز د 330 میلیون ډالر پرسخت د نوري فایبر شبکې تړون پارک باندې کې د ولسمشر په حضور کې لاسلیک شو. د ولسمشر باندې د ویپانې د معلوماتو لمخې د دغه قرارداد لاسلیک وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د انټرنیټي او ټلیفونو بیو په ټیټوالي ټینګار وکړ او وترا ادارې ته په دې اړه د ویتر هیده جوړولو سپارښتنه وکړه. خغلی غنی د شنویلی هغه سیمې چې نام ندي د مخابراتي پوښښ لپاره باید په بدیلو لارو غور او فکر وشي. د جمهور ریاست په ویپانه کې د خبرو شو معلوماتو لمخې خلکو ته د خو مخابراتي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د اترا ادارې په مسلکي والی او تخنیکی کېدو هم خبرې شوې. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چابهار بندر د افغانستان، هند او ایران د خلکو لپاره یو اغیزمنه پروژه ده او دغه بندر د فعالولو لپاره باید یاد هیوادونه عملي اقدامات وکړي. عبدالله عبدالله تیره ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له لورې د چابهار بندر په اړه د یوې تازه څېړنې په پرانیز غونډه کې وویل چې د دغه بندر فعالېدل به د درې وړو هیوادونو د خلکو په ژوند او اقتصاد ډېر مثبت اغېز وکړي. ښاغلی عبدالله د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا ودې په برخه کې د چابهار بندر رول ډېر مهم او د پام وړ بللی او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي اوړه 1100 افغانۍ، یو بوجۍ 500 کیلو بوره 1500 افغانۍ، یو بوجۍ درې نیم منې وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول 1500 او یو لیټر ډیزل 1500 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسی پاوند 95 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومنه 14 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلدارې 615 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
سیاست دی رادیو ته غوښی استاوسم. یو نړیواله مسأله چېړو د روسیې د جمهوریت د انتخاباتو تقریبا نهایی نتیجه څرګندوي چې ولادیمیر پوتین په لوی اکثریت دغه انتخابات ګټلی دي. لمخکې لا د اټکل کېده چې پوتین به دغه انتخاباتو ګټون کوي. نوریاس نوری د مسأله تعقیب کړې په سټوډیو کې را سره دی. نوری صاحب، د انتخاباتو وروستۍ نتیجه څه ده؟
بلې سالی، لکه څنګه چې تاسو وویل، د روسیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه څرګندوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمهوري ریاست د یوې بلې شپږ کلنې دورې لپاره دغه انتخابات ګټلي دي. په دغو انتخاباتو کې چې پرون ترسره شول، د زرګونو سرغړونو او بې نظمیو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون د رایو له نتیجې څخه چې د روسیې دولتي خبري آژانس تاس خبرې کړې، څرګندېږي چې په سلو کې څه باندې 99 رایې شمیرل شوي چې له مخې پوتین په سلو کې 6.85 رایې خپلې کړې دي. په دغو انتخاباتو کې د ټولو مستحقو رایې ورکوونکو ګډون په سلو کې 6.46 خودل شوی دی. د انتخاباتو کمیسیون دغه راز وویل چې پوتین له 55.4 میلیون ډیر رایې ګټلې دي. د انتخاباتو د نتیجې له مخې د کمونیست ګوند کاندید پاول ګرودینین د 12.2 رایې په ګټلو سره دوهم ځای نیولی. ورپسې ملت پال ولادیمیر ژیرینوفسکي 15.8 رایې او ژورنالیست او تلویزیوني څېرې کسینیا سوبچاک 1.6 رایې ګټلې دي. څلور نور کاندیدانو هر یوه یا په سلو کې له یوې کمې رایې خپلې کړې دي. له انتخاباتو مخکې د روسیې رسنیو، لکه څنګه چې تاسو وویل، د کرملین د سرچینو په اړه په حواله د دې ډېره وړاندوینه کړې وه چې پوتین به په سلو کې شاوخوا 70 رایې وګټي.
په خپله پوتین تر اوسه په دې اړه څرګندونې کړې؟
پوتین چې 15 کلن دی، تیره شپه له کرملین نه بهر راټول شو کسانو ته په لنډو څرګندونو کې له رای ورکوونکو مننه وکړه او هغه د روسیې شعارونه ورکول. پوتین بیا وروسته وویل چې بریالیتوب موږ ته سترګې په لاره دی او زیاته کړه چې د ده بریالیتوب د روسیې د خلکو د اعتماد او هیلو څرګندونه کوي. پوتین دغه راز وروسته خبریالانو ته هم راڅرګند شو. په لنډو څرګندونو کې وویل چې دی په پام کې نه لري چې په اوس وخت کې د روسیې اساسي قانون تعدیل کړي، چې له دې سره داسې بریښي چې نوموړی نه غواړي په 2013 میلادي کال کې د جمهوري ریاست لپاره ځان کاندید کړي. د روسیې د اساسي قانون له مخې پوتین د جمهوري ریاست له دوه پرله پسې دورو وروسته په 2014 کال کې نشي کولی چې ځان بیا کاندید کړي، خو نوموړی دا کار په 2013 کال کې کولی شي.
بله، د پوتین د بریا په اړه نړیوالو
سازمانونو یا نور هیوادونو کوم عکس العمل څرګند کړي؟
د چین ولسمشر لومړنی مشر دی چې پوتین ته د دغه بریالیتوب مبارکي ویلې ده. شي جین پینګ ویلي چې هیواد چمتو دی چې له روسیې سره اړیکې لوړې کچې ته ورسوي. البته د یادونې وړ بولو چې د ګولوس په نوم پر انتخاباتو د څارنې یوې خپلواکې ادارې ویلي چې 2015 د سرغړونو او بې نظمیو راپورونه یې ترلاسه کړي، او د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو هم ویلي چې په دې اړه به څېړنه وکړي.
ډېره مننه نوریاس نوري. واموردل چې د روسیې د جمهور ریاست د انتخاباتو تقریبا نهایي نتیجې ښیي چې ولادیمیر پوتین په لوی اکثریت دغه انتخابات ګټلی دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې مو واوریدل چې د سولې عالي شورا ویلي وسلوالو طالبانو ته د ځینو سیمو سپارل د افغان حکومت د سولې په طرحې کې شامله موضوع نه ده. بلخوا د سولې عالي شورا نن په یوه کانفرنس کې البته په کابل کې ویلي چې د سولې لپاره په افغانستان کې هیلهمندي موجوده ده. اکرام الله اکرام په کابل کې دغه کانفرنس ته ورغلی د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره د اکرام صاحب مهرباني.
ډېره زیاته مننه تاسو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په داسې حال کې چې لا هم د افغان ولسمشر د سولې د وړاندیز په اړه وسوالو طالبانو لا نه درد او نه هم د تایید ځواب ورکړی. دې وړاندیز سره د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مندي لري او په دې باور دي چې راتلونکي لمریز کال 1499 لمریز کال به په افغانستان کې د سولې او د سولې د مذاکراتو کال وي. د دغه شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې لا هم دوی د وسلوالو طالبانو جواب ته منتظر دي او دوی هیله مند دي چې وسلوال طالبان به یو مثبت جواب دوی ته ورکړي. همدارز د قطر د دفتر په اړه دوی یادونه وکړه، ویل ک طالبان د سولې د غږ طلبای کوي، نو افغان حکومت لکه څنګه چې ژمنه کړې ده د دوی هرې غوښتنې ته لبای کوي، او که چېرته دغه غوښتنې ته مثبت ځواب ونه ویل شي نو بیا افغان حکومت مکلف نه دی چې د دوی غوښتنو ته جواب وایي. د انډونیزیا ناسته چې ټاکل شوی وه د رواني میاشتې په 14 تاریخ نه تر 19 تاریخ دایره شي. د انډونیزیا د حکومت لخوا نه دا وروسته شوی ده د سولې د عالي شورا د درنشا د رئیس په وینا باندې، او ویل چې زیات امکان شته چې د رواني میاشتې په پای کې یا هم د راتلونکي فبروري میاشتې په لومړۍ هفته کې به دغه کانفرنس به جوړ شي او افغان حکومت دغه کانفرنس ته بشپړه آمادګي لري.
ډېره مننه د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام، چې د سولې عالي شورا د تازه څرګندونو په اړه را سره خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د پکتیکا مدني فعالانو خپل تحسن چې په دغه ولایت کې د لارو د خوندیتوب لپاره پیل کړی و پای ته ورسوه.
د پکتیکا والی الیاس وحدت وویل چې د لارو د امنیت ستونزه لږ تر لږه څلور ځلې مخامخ له افغان ولسمشر سره شریکه کړي، او نورو دولتي چارواکو ته هم په دې با معلومات وړاندې کړي دي.
شل میاشتې خواب شاکین چې زه دلته راغلی یم، څلور وارې مې جلاتما ولسمشر لیدلی، څلور وارې مې مخامخ په شکایي ډول او په تحریري ډول د پکتیکا ټولې غوښتنې د پیشنهادونو سره وړاندې کړې دي. خاصتاً هغه ستونزه چې پکتیکا والې د محاصرې حالت ته رسولې دي، هغه زموږ پکتیکا ته د غځېدلو لارو نامنی ده، د غزنی د لارې او د پکتیا د لارې.
د اعتراض کوونکو د قناعت او د لارو د امنیت ستونزو ته د حل لارو د موندلو په موخه مرکز خرنې ته پکتیا والی شمیم خان کټوازی، غزنی والی انجینیر عبدالکریم متین، د 203 تندر قلور د قماندان جنرال شورګل، د پولیسو د 303 زون قماندان مل پاسوال ګل محمد راسخ ورغلی ول. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی ول چې د لارو د امنیت په باب مو بحثونه وکړل، موقتی حل لارم پیدا کړی او دی لپاره اوږد مهاله پلانونه هم لرو.
د زون په ست رهبری د همدې مشخص موضوع لپاره راغلی ده. انشاءالله د حل یوه غلاره سیمه عملي کیږي. هغه مورته راایستلې ده. هغه څه چې ستاسو غوښتنې دي د موقت وخت لپاره مونږ د حل راو تر ایستلې ده او د دایمي حل لار لپاره مونږ پیشنهادونه کړي دي.
د غزنی والی عبدالکریم متین لپکتیکا والو وغوښتل چې باید د لارو د امن کولو لپاره خلق او حکومت په ګډه کار وکړي او په ګډه ځینې مسؤلیتونه پر غاړه واخلي.
زه من هیڅ د غزنی دیوالی نن له دغو مشرانو سره ناستم څو لنډې فیصلې مو یو څو وظیفه به تاسو په غاړه اخلي. په دغه په قرار نه سره خلاصیږو. ټول به راوځو، ټول به خپله منطقه جوړوو او ټول به خپل وطن جوړوو. خپل حق به د زابل او جابر او ظالم له حلقه راباسو.
د اعتراض کوونکو یو تن استازي یعقوب منظور ویل دوی په مشروع ډول د یوې میاشتې لپاره د تحسن خیمې ټولوي او ځوانان هم حاضر دي چې د لارې په امنیت کې برخه واخلي.
په مشروع ډول د یوې میاشتې لپاره خپل اعتراض پای ته رسوو. موږ پکتیکاوال حاضر یو چې هر څومره ځوان غواړي درکوي هغه د تاسو په شرایطو برابر کسان درکوو. هغه به داسې کسان نه درکوو چې په لاره کې به څنګه کوي. هغه به داسې کسان نه درکوو چې د دولت د یونیفورم نه غلطه استفاده کوي.
د غونډې په وروستیو کې د زون رهبری لوري د لویو لارو د امن کولو په موخه یو پریکړه لیک هم صادر شو چې له مخې به یې د لارو د امنیت کېدو په موخه ځینې لومړني ګامونه پورته کیږي او ورپسې به یې د دایمي حل په موخه کار ترسره کیږي. په دې سره د پکتیکا ولسونو خپل اعتراض پای ته ورسوو، د تحسن خیمې راټولې کړې او ولایتي شورا هم خپل دفتر بیرته پرانیست.
د نجیب الله الوخیل راپور مو واورید. د اورزګان کې مو د اداري فساد د شکایتونو په اړه راپور درلود خو وخت ورته پاتې نه سو. وسم حمید مومن د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن بیا هم کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر او دغه هواد لومړي وزیر ته د ولسمشر اشرف غنی په بلنه لیکنه خبرې کړې دي. سرحد رسپانو لیکلي دي چې د پاکستان لومړي وزیر شاهد خاقان عباسی به په کابل کې په خپل لومړنۍ لیدنه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو په سر په نو پیغامونو له افغان مشرانو سره بحثونه وکړي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان د لومړي وزیر د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجو کابل ته د سولې په تړاو د نوې همکارۍ له پیغام سره راغلی و او ټاکل شوی ده چې د نورو جزئیاتو پر سر د پاکستان د حکومت مشر کابل ته په خپل سفر کې له افغان ولسمشر سره چنې ووهي. د ورسپانې په باور په سیمه او نړۍ کې موجوده حالات له پاکستان سره یاري نه کوي او د ښاغلي غنی د سولې وړاندیز هم پاکستانیان او هم د هغوی له ملاتړ برخمن طالبان په یوه تاریخي دوه لاره کې درولی دي. ملي ارمان ورسپانې بیا کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سفر ته په اشاره د مشرانو جرګې د ځینو غړو په حواله لیکلې ده چې افغان حکومت باید د پاکستان په ژمنو ونه غولېږي. ورسپانه لیکي چې یو شمېر سناتورانو له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت د سولې له وړاندیز او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دولتونو په کچه د ډیالوګ د پیلولو څخه د پاکستان ملاتړ ته په اشاره ویلي دي چې اسلام آباد په خپلو ژمنو ولاړ نه دی. ورسپانه د سناتورانو په حواله دا هم لیکلي دي که پاکستان درواغ نه وای نو په طالبانو د فشار راولي چې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ومني او د هغې پر بنسټ د اوربند اعلان کړي. رسپانه د مطلب په پای کې د سناتورانو دا نظر هم راغځل چې ویلې دي کابل ته د پاکستانی چارواکو د زیاتیدونکو تګ راتک اساسي علت د امریکا فشارونه دي چې دا هیڅکله هم دا معنا نه لري چې اسلام آباد د افغانستان سولې ته صادق دی. هیواد دولتي رسپانه به لیکلي دي چې امریکا یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې پاکستان باید د طالبانو او نورو سخت دریځو په وړاندې جدي اقدام وکړي. ورسپانه لیکي چې د امریکا مرستیال ولسمشر د پاکستان له لومړي وزیر سره په لیدنه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا غوښتنه تکرار کړه چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د طالبانو حقاني شبکې او نورو ترهګرو ډلو حضور پای ته ورسوي. خو ورسپانه په خپله سر لیکنه کې لیکلی ده چې تر نړیوال فشار لاندې پاکستان لا هم د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او د همدغو ترهګرو ډلو پر مټې له افغانستان سره جګړه روانه ساتلې ده. خو د ورسپانې په وینا دا په هیڅ ډول د منلو وړ نه ده. پاکستان باید خپله ترهګریزه پالیسي پای ته ورسوي او پر ځای له افغانستان، امریکا او نورو هیوادونو سره همکاري وکړي. ورسپانه د خپل بحث په دوام لیکلی ده چې په همدې هیله ولسمشر اشرف غنی د پاکستان لومړي وزیر ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده او حکومت د پاکستان د ځواب په تمه ده. افغانستان هم ورسپانه هم د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د لا زیاتې همکارۍ په اړه د امریکا په ټینګار بحث کړی ده. ورسپانه لیکلی ده چې د امریکا لخوا دا غوښتنه داسې مهال تکرار شوې چې له دې مخکې امریکایي چارواکو پر پاکستان تور پورې کړی و چې هغو ترهګرو ډلو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې چې د دوی پر وړاندې په افغانستان کې جګړه کوي. د ورسپانې په وینا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلی و چې پاکستان په تیرو اولسو کلونو کې د امریکا مشرانو ته دوکه ورکړې چې دا ډول چلند باید فوراً پای ته ورسولی شي. دنیا ورسپانې بیا لیکلې ده چې پاکستان به د نړیوالې ټولنې له فشارونو څخه د خلاصون لپاره د افغانستان له لورې د دولتونو ترمنځ د مخامخ خبرو وړاندیز رد نه کړي، خو ورسپانې دا اشاره هم کړې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزه به تر هغو حل نه شي چې د افغان حکومت ملاتړ هیواد امریکا د نړۍ او سیمې له لویو قدرتونو سره د جنګ د پای ته رسولو او سولې لپاره یو اجماع رامنځته نه کړي.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت په هلمند کې د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرون د دې ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د ګډو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 13 وسلوال طالبان ووژل شول. نور وسلوال طالبان د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو طالبان یو ځل بیا له افغان حکومت سره پخلاینې ته وهڅول. په کابل کې د امریکا سفیر پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له طالبانو وغوښتل چې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د غوروي سیالیو په یو بله لوبه کې له متحده عربي اماراتو سره مخامخ کیږي. په بروکسل کې د ناتو کارکوونکي نن د دې تړون نوي مرکزي دفتر ته انتقالیږي. د جرمني د پی خبري آژانس د راپور لمخې د 4000 کارکوونکو انتقال به شاوخوا 12 اونۍ وخت ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شپږنور کلونو لپاره د دې هېواد د جمهوري ریاست څوکۍ خپل کړه. د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو د نږدې ټولو شمیرل شو رایو نتیجه ښیي چې پوتین 88.6% کې رای ګټلې دي. د سپینې ماڼۍ لوړ رتبه وکیل د یوې اعلامیې په خپرولو سره د رسنیو هغه وړاندیزونه رد کړي چې ګواکې ولسمشر ډونالډ ترامپ به ځانګړی مفتش رابرټ مولر له دندې لرې کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا د زاهد نافع همت یو ور بیا د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت غواړي له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز تر نکي وړاندې کوي.
په بغلان ولایت کې 2 تنه د لسګونو کیلوګرام نشئی موادو د کاچاک په تور ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت امیرګل حسین خیل د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو کاچاکلونکو 409.5 کیلوګرام چرس په یو بارون کې موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې کابل ته کاچاک کړي چې د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې ونیول. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 اونیو کې دا دوهم ځل دی چې د بغلان ولایت پولیس د نشئی موادو کاچاکلونکو په داسې حال کې نشي چې نشئی مواد ګاونډیو ولایتونو ته کاچاک کوي. په کندهار ولایت کې 3000 کیلوګرام زیات نشئی مواد وسوځول شول. د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت مرستیال عبدالباقی ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت امنیتي ځواکونو په تیرو 3 کلونو کې 22,495 کیلوګرام بیلابیل نشئی مواد د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې نیولې دي. ښاغلی عبدالباقی وایي د دې موادو د کاچاک په تور 438 تنه نیول سوي او عدلي او قضایي ادارو ته سپارل سوي دي.
سرکار په جریان کې موږ تقریبا 100 حدودو کې قضیه د مخدره توکو لرو او خلک چې مخدره توکي په ښار کې په مدنیو خرڅې دا غو په تاکي په سوي او ټول مودي او څارونی مستو ګډه نور هم کار کوي. تمام
د یادونه وړ ده چې د روان میلادي کال له پیله بیا تر اوسه دا دوهم ځل دی چې په کندهار کې نیول سوي نشئی مواد سوځول کیږي. د پاکستان د هوایی شرکت یو کارمن په فرانسه کې د نشئی موادو د کاچاک په تور نیول سوی دی. د فرانسې سرحدي ځواکونو رسنوی ته ویلي چې تیره اونۍ د پی آی ای په نوم د پاکستان هوایی شرکت یو سټیورد په داسې حال کې نیول سوی چې غوښتل یې په 1994 نمبر پرواز کې نشئی مواد فرانسې ته قاچاق کړي. د فرانسې دولت تر دې مهاله د پاکستان د دې هوایی شرکت له کارکوونکو څخه د نیول سوي نشئی موادو اندازه نه ده ښودلې او وایي چې په دې برخه کې څېړنې روانې دي. تر دې وړاندې افغان چارواکو پاکستان اروپایي هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاق اصلي لاره بللې او اروپایي بازارونو ته د دې موادو د قاچاق پر مخنیوي ټینګار کړی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تېره یوه اونۍ کې 23 کسان په څلورو ولایتونو کې د نشئی موادو د قاچاق په تور نیولي دي. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرحدي پولیسو یو تن په داسې حال کې نیولی چې غوښتل یې 3.34 کیلوګرامه هیروین د حمید کرزي له هوایي ډګر څخه دوبۍ ته قاچاق کړي. د ښاغلي موحد په وینا په بېلابېلو پیښو کې په کابل، ننګرهار، هرات او هلمند ولایتونو کې 22 تنه نور قاچاقوونکي هم نیول شوي چې 21 کیلوګرامه هیروین، 21 کیلوګرامه مورفین، 3.8 کیلوګرامه تریاک، 2315 کیلوګرامه چرس او 422 لیتره الکولي مشروبات یې قاچاقول. یاد دی وی چې له نشئی موادو سره د مبارزې محکمې په تیره یوه اونۍ کې 1.3 کسان د نشئی موادو په څو پیښو کې د لاس لرلو په تور له دوه څخه نیولې بیا تر 6 کالو پورې په بند محکوم کړي دي.
محمد ایاز ترنکو چی د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې.
د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت لخوا له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاق مخنیوي.
طالبان د نشئی موادو له قاچاق څخه تمویلیږي. زموږ د مبارزې تمرکز یوازې د طالبانو د هیروینو د کارخانو او زیرمو له منځه وړل نه دي.
د معتادینو لپاره تر درملنې وروسته د کاري فرصتونو په برخه کې ستونزې. د پان په نوم د یو ډول نشئی موادو د زیانونو په اړه د ډاکټر مطیع الله اورمړ سره مرکه لرو.
یو څوک چې په پانو باندې روغ دی ده هغه شونډې سرې اوسېږي، د غاښونه یې خراب سوي اوسېږي.
د پروان ولایت یو اوسېدونکی خیرالله وایي چې په پوهنتون کې په نشو اخته سو او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
څنګه شو ته نور معلومات وکړل؟
هو ما پوره معلومات وکړل.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی پوځي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل د سه‌شنبې په ورځ د امریکا په مشرانو جرګه کې د نظامي خدمتونو کمیټې ته وویل چې واشنگتن نه یوازې دا چې په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید کارخانې ویجاړوي، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه د هڅه هم کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیسي. یو امریکایي سناتور د سه‌شنبې په ورځ د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې ته وویل چې وسلوالو طالبانو اوس د یوې قاچاقي او مافیایي ډلې بڼه غوره کړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی پوځي قمندانۍ مشر د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په مالی ملاتړ کې د نشئی موادو نقش مهم ګڼي. جنرال جوزف ووټل چې د سه‌شنبې په ورځ د امریکا په مشرانو جرګه کې نظامی خدمتونو کمیټې ته خبرې کولې، د نشئی موادو د تولید کارخانو پر ضد د افغان او امریکا د ګډو ځواکونو عملیات مهم وګڼل، خو پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې د دوی هدف یوازې د کارخانو ویجاړول نه، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه هڅه کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. جنرال ووټل وایي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې به په عراق او سوریه کې د داعش د مالی سرچینو وچولو له تجربو څخه استفاده وکړي.
طالبان د نشئی موادو له قاچاق څخه تمویلیږي. زموږ د مبارزې تمرکز یوازې د طالبانو د هیروینو د کارخانو او زیرمو له منځه وړل نه دي، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه کار کوو چې له افغانستان څخه بهر ته د نشئی موادو د قاچاق او طالبانو ته د پیسو د لیږلو مخنیوی وشي. زه په دې باور یم چې طالبان د نشئی موادو په یوې مافیایي ډلې اوښتي دي.
امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو او فدرالي پولیسو اداره یا اف بی آی د سیمې له هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. تر دې وړاندې د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې د هیروینو د تولید لپاره ډیری کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان له لارې افغانستان ته قاچاق کیږي او په افغانستان کې تولید شوي نشئی مواد د ایران او پاکستان له لارو بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه اروپا ته قاچاق کیږي. له بله پلوه د امریکا د مشرانو جرګې غړي میرمن جوني آرنست چې تازه له افغانستانه امریکا ته ستنه شوي دې غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو د نشئی موادو د مافیایي ډلې بڼه غوره کړې ده.
زه څو میاشتې مخکې افغانستان ته تللی وم. ما په کابل، کندهار او بګرام کلي یو شمېر قمندانانو او ډیپلوماټانو سره وکتل. د دوی له خبرو داسې څرګنده شوه چې طالبان له ایدیالوژیکي ډلې څخه د نشئی موادو په یوه مافیایي او تروریستي ډله بدل شوي او له ایدیالوژۍ څخه یوازې د وسیلې په توګه کار اخلي.
د ولسی جرګې غړی خالد پښتون په افغانستان کې نشئی مواد د نړیوالو ګډه ستونزه بولي. د ده په باور د وسلوالو طالبانو ترڅنګ په سیمه کې زیات شمیر تروریستي ډلې هم د نشئی موادو له عوایدو څخه تمویلیږي. ښاغلی پښتون له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشئی موادو سره د مبارزې پر مهال باید لومړی نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي او په نړیوالو مارکیټونو کې دې د نشئی موادو غوښتنه راکمه کړل شي.
مسکا هوتک و چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د امریکا د دفاع وزارت لخوا د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي په اړه راپور راوړوه. اوس د نشئی موادو له بازار څخه د معتادینو نړۍ ته ورځو او د احتیاط پر یو عامل یعنی بیکاري خبرې کوو. یو شمېر معتادین چې دا مهال په روغتیایي مرکزونو کې درملنه کیږي له حکومت غواړي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي. دغه معتادین که څه هم د خپل بد حالت یو ستر لامل د دوی خپله بېغوري بولي، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې دوی د بیکاري له وجې نشو ته مخه کړې ده. د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې لسګونه معتادین ته درملنې وروسته په کار ګمارل سوي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د عبادالله هنازی په راپور کې واورو.
یو شمېر هغه معتادین چې دا مهال یې درملنه کیږي د خپل احتیاط یو اساسي لامل بېوزلي او بیکاري بولي. دوی وایي که تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره نشي نو ممکن بیا نشو ته مخه کړي. وویشت کلن حکمت الله له نږدې یو میاشتې راهیسې په کابل کې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستري دی. دی که څه هم د ځان د معتاد کېدو علت خپله بېغوري بولي، خو له حکومت غواړي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي.
بابا فرصت های کوچک داده شو ما
کچیر ما ته یو کوچنی کاری فرصت هم برابر شي نو زب لوی لاسته راوړنه ولرم. معتاد ته باید چانس ورکړ شي. ټولنه، خلک او کورنۍ باید معتاد ته چانس ورکړي او مرسته ورسره وکړي چې بیا په نشو اخته نشي. کچیر ما ته کار نه وي دا چانس په پیدا کړم چې له هیواد څخه ووزم.
اگر کار نه باشه چانس زیاست که به کشور خارج شو.
څلور دېرش کلن غلام یو بل معتاد دی چې میرمن یې د درملنې لپاره د معتادینو مرکز ته راوستې. دی وایي چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې نشه کوي او په دې موده کې د او کورنۍ یې په لوږه او بېوزلۍ کې ژوند تیر کړی دی.
غواړم چې نشه پرېږدم او خپلې کورنۍ ته پام وکړم، یو کار پیدا کړم او له دې لارې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړم. نشو له خپلې کورنۍ او ماشومانو څخه لرې
کړی.
د غلام میرمن چې کوچنی ماشوم یې په غېږ کې نیولی وایي میړه یې د بیکارۍ له امله په نشو اخته شو. دا وایي د میړه پرته بل څوک نه لري چې د ماشومانو ساتنه او پالنه یې وکړي.
دایمي میړه دی، د بستر کېدو لپاره مې راوستلی چې درملنه یې وشي او له خپلو ماشومانو سره یو ځای شي. د خدای دربار او همدا ځای دی، موږ بل څوک نه لرو. بیکاره و، ماشی ندرلود، پا کور که با پروت و، به بیکاری لوجی نشو تا
مخکره.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا بیکاری په عام ډول د افغانانو پر وړاندې یوه لویه ستونزه بولي. د دې وزارت وایان محمد حنیف دانشیار وایي چې په هیواد کې د نامنویو له امله سوداګر او پانګوال دې ته زړه نښه کوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او له دې لارې ځوانانو ته د کار فرصتونه برابر کړي. خو په خبره یې په وروستیو کلونو کې حکومت لسګونه معتادو ځوانانو ته تر درملنې وروسته د حرفوي او مسلکي زده کړو له لارې کاري زمینه برابره کړې ده.
بزرگترین مانع اعظمی که کار و شغل هم
د کار د نشټوالی یو ستر لامل نامیده. پنګاونه نکیږي، کارخانه نشته، تولید نشته او په عام ډول ځوانان وزګار دي. په ورستیو کلونو کې د معتادینو لپاره حرفوي او مسلکي زده کړو مرکزونه جوړ شوي چې معتادین پکې روزل کیږي او له دې لارې له یو شمیر خصوصي شرکتونو او دولتي ادارو سره په کار ګمارل شوي دي.
قابل ملاحظه از اینا را ما شامل کار ساخته.
وسمحال یوازې په کابل کې د هيا امید په نوم د معتادینو لپاره د حرفوي او مسلکي زده کړو یو مرکز فعالیت کوي چې په هر شپږ میاشتو کې نږدې 300 معتادین پکې روزل کیږي. د دې مرکز رئیس همایون شاه اصیل داسې وایي:
شاګردای که فارغ میشه بعد از فراغت برالوی که
هغه کسان چې دلته روزل کیږي تر فارغېدو وروسته پر تشتیخبانو سربیره بیرته پر روزل شوی برخه کې ټول تجهیزات او وسایل ورکوي چې وروسته ګټه ځینی واخلي او ځان ته آزاد کار پیدا کړي،
آزاد بګیرن یا دوکان کنن یا د جای کار کنن.
تر دې مخکې د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست ویلي وو چې په سلو کې اویا معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د معتادینو د برخې یو شمیر ډاکټران هم پر دې ټینګار کوي چې معتادینو ته باید تر درملنې وروسته د کار زمینه برابره شي، څو بوخت وساتل شي او بیا نشو ته مخه نه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوسمهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي، چې 1 میلیون یې ښځې او نږدې 1 لک یې ماشومان دي.
د معتادینو تر درملنې وروسته د کار په اړه مو د عبادالله حنازی راپور اورېده. اوس د نشه یي موادو په لړ کې د یو بل ډول نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات سره شریک کوو. پان یو ډول نشه یي ماده ده چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې هم ګڼ شمېر ځوانان پخته سوي دي. پان په ځانګړو پاکټونو کې پیچل سوي او د بېلابېلو میوو خوند او بوی لري. له همدې امله د پان معتادین باور لري چې غاښونو ته یې ګټه لري او خوله یې خوشبویه کوي، خو طبي کارپوهان بیا دا باورونه غیر علمي بولي او وایي چې پان انسان ته ډېر زیانونه رسوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکل ډاکټر متی الله اورمړ سره مرکه کړې او په پیل کې د پان د جوړښت په اړه پوښتلی دي.
پان یو خطرناک محصول ده چې دا د نیکوتین او کیمیاوي موادو څخه جوړ سوی ده، حتی مخدره توکې که هم حسابیږي. پان د تنباکو، اهک او کیمیاوي موادو څخه جوړیږي چې د یو نوع عطر استفاده کوي. پان سابقې ته که موږ وګورو د یو فرهنګي سابقې له هندوستان څخه راخیستل سوی ده، چې هلته ځینې ونې دي چې په بتل په نامه یادیږي، د هغه د پاڼو څخه یې استفاده کوله. په هندوستان کې هغه غټې میلمستیاوي چوی پاره کې پان راوړیږي، سوندو ته سرواله ورکوي چې دغه محفل لووزي خلک وپیږي چې دای میلمانه او فلانی ځای کې پان چې دا اوس هم په افغانستان کې په نوې ډیزاین باندې راغلی. موږ تاسو کې وګورو په فرهنګي ځایونو کې په پانتونونو کې کې وګورو نسوار نه استفاده کیږي، ځوانان چې هغه پان استفاده کوي، پان د لپاره استفاده کوي چې هغه مناسب ځای ته ورولې سی ورای شي، چې د پان یو خود قیمت له حاضرې ارزانه ده، بل هم دا ده چې هر چیرته استفاده کولای شي.
د دې ترڅنګ چې په دې کې تمباکو ګډیږي، د دې کې ایره ګډیږي، د دې کې کله کله هاک یا چونه ګډیږي، نور کوم ډول مواد دي چې هغه په پان کې ګډیږي؟
مختلف کیمیاوی مواد پدې کې ګډیږي. یو درخت ده په هندوستان کې ونه ده، د هغه پاڼې استفاده کوي. هغه پاڼې دغه ونې چې بیتل په نامه باندې یادیږي، هندوستانیان بیتل ورته وایي، نور هغه په خپل ترکیب کې نیکوتین مواد لري. هغه کسان چې مهاجرت کړي لکه هندوستان ته تللي، پاکستان ته تللي، د هغه ځینې د افغانستان ته د پاڼې په شکل راوړی ده.
موږ هغه کسان څنګه وپیژنو چې دغه سړی له پان څخه استفاده کوي؟
یو څوک چې په پانو باندې روغ دی ده، هغه سونډې سری اوسیږي، د غاښونو خراب سوي اوسیږي، د غوري د غاښونو خراب سوي اوسیږي، په هر خبره کې د غوسه ښیي، ځکه دا د معدې تکلیف هم انسان ته راپیدا کوي. چای خوړلی ده، ښه مړ ده، ډوډۍ خوړلې ده، اما وروسته یو ساعت نیم ساعت وروسته وګوري بیا په دغه د اشتها ډوډۍ راغلی چې زه باید ډوډۍ وخورم، ځان سره چرتونه وهي، ځان سره ارامه ناستي. هغه کسان چې زیاته استفاده وکړي وګوري خوله نه اوبه راځي. د
پان نشه له نورو نشو سره څه توپیر لري؟
نور نشه یي توکي په انسان باندې زر تاثیر کوي، اما د دې تاثیرات ډیر آرامه، ډیر آهسته آهسته ده، د دې ضررونه ډیر داخلي دي. او بل دا چې د نورو مخدره توکو استفاده تو موجود تر ضررونه لري، اما د پان ضررونه خولې ته او جهاز هضمي ته ډیر مواجه دي.
پان د انسان بدن ته څه ضرر لري؟
خلی سرطان انسان ته پیدا کوي، د حنجرې سرطان سړی ته پیدا کوي، بدرنګه کېدل او د پوستکي تغیرات راوستل، په غاښونو کې خرابیدل پیدا کوي، کوم هډوکي چې په خولې کې دي د ده مکمل تخریبیدل په مرور د زمان سره. سرطان د کولمو سړي ته پیدا کوي، د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي، د وینې فشار انسان ته پیدا کوي، حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه را پیدا کوي، اختلالات د رفتاري په انسان کې پیدا کوي. د ده دغه کیمیاوي مواد چې تف سره ګډیږي بیا بالاخره هغه وجود د انسان ته ځي، معدې ته، معدې ته ځبی کوي.
د پان ضررونه او ماشومان ته څه دي؟
د هغې مقاومت د وجود ډېر ضعیفه ده، همدغه تاثیرات په همغه ماشومانو باندې زر واقع کیږي او ډېر هم به تاثیر کوي. ضررونه چې کوم نوی انسانانو ته دي هم د ماشومانو ته هم داسې شکل دي.
امیدوارو ښځو لپاره څنګه، یعنی دغه ضرر د دوی دغه زیان به هغو ښځو ته څه وي؟
کوم امیدوار میرمنه چې ماشوم پیدا کیږي نو له وزن لحاظ به ډیر وزن کم وي، سوی شکل به وي، نو دا مور په دو وخت کې نسی کولی چې هغه ماشوم ته ښه پاملرنه وکړي، ځکه مور کمه حوصله سی په دو وخت کې. مور باید په یو ښه خاص محبت باندې هغه ته شیدې ورکړي. ماشوم چې د مور په خېټه کې ده په دو وخت کې د دې ماشوم تغذیه ګوره مور نه اخلي، کله چې دا لویږي په اندکترین وخت کې دا کېدای شي محتاط شي، ځکه چې مور په نس کې هم مواد اخیستي، پاڼې اخیستي دي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ چې په 1216 منځنۍ صفو خبريږي او اوس هم د خاطرې وار دی. د پروان ولایت یو اوسیدونکی خیر الله د یو شتمن سړي زوی دی. دی وایي چې په بامیانو پوهنتون کې محصل او هلته په نشو اخته سو. پلار چې به یې د جب خرڅ لپاره څومره پیسې ورکولې نو ده به په نشو لګولې. دی وایي چې د ورځې 1000 افغانۍ په نشو مصرفولې، دا چې د خپلې زده کړې پوره کړې او که نیمګړې ځینې پاتې شوې. په دې اړه زموږ له همکار محمد ایس ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
نوم مې خیرالله ده، د ولایت پروان ولسوالۍ سیاګر. زه 40 کلن یم. د 12 پورې مې شوې له هغه وخت دې عمل باندې نه پوهېږي چې شی در شی نه ده. کله چې پوهنتون کې واوښتو بیا پس هلکانو سګرټ مکټې وهه او چارسې وهل، ما ورسره کوم یو دود وهل. راغلم د کور ته رخصتیانه کې دلته زما او تره زوی وه عمل یې کوه. دې سره چې کور کې یو ځای شلم شپې دې سره مې دوه د شه وهله. داسې یو خواندې راته ورکړه، وخت چې بیرته تلم پوهنتون ته دوزان سره مې د دې نه واخیسته. د استادان راباندې خبر شو کور کې زنګ یې وهه چې دا یې تازوی داسې کار نه کوي، بیلې به ولېږه کور ته. به کور کې چې راغلم یو څه موده هېڅ شی نهسه کول. وعدې راته وکړه، پس د واده بیا مې د عمل تخته شلم ده او دا پسته پسته مغزیم داسې شو کې پیدا کړه. ورځ په ورځ مثلا اعصاب خرابېدل او یو څه درګیر شه بل څه درګیر شه چې وین وهې ځان دې درد کوي او لرزې راځي در باندې او ته به دې نیسي. مور او پلار ټول نصیحت یې راته کوه چې دا کار مه کوه او ښې میلې پاسته چې وتلو به هلکانو سره بیا م بنډاره شروع کولې. داسې د ورځې 1000 روپۍ او 500 او 700 دومره مصرف کړلو ده. د مصرف یې مور او پلار ورکوه، ورور ورکوه، د کور نه پرېږدل. ممانیت یې کوه چې بیرون مزه نه شمه کوه چې کله د نور متدان دوزدي کې غلا کوي بس تم په هغو سره وګرځي کې دوستان هم بدای شي د فلانکي زوی هم وله دې دوزدي کې تاسو سره ګډ به همدا مصرف موږ قبول لرو کور کې نشه وکړه. ما ته ورور مې پیسې ولېږلې د خارج نه، دا پیسې ما کور کې ونر کړله. دا مې راوړله په صرافي کې مې کېږدله. کله موده موده چې تلمه د رفیقانو سره موټر کې پیسې واخله وګرځېږه او چکر وکړه نشې وکړه. دوه میاشتې بعد لاړم صرافي ته پیسې و پیسې دې خلاصې کړې دي تقریبا د 2.5 لک روپیو و مې سوځولې. زندگی تیم ور واچو پیسې ته موټر ته داسې ورځ هم شله چې ناستیم نشې ته. مور مې راغلې دلې جړای کړې ده، بیا چې ډېر قاری راغلې روان دي حمله یې کړې او چشې سکرټ ټول شي اخیستلې ایسته کړې رانه. بیا هم لاړه د خپلې جړلې یا د خپله مېرمنې مې خورانې ټول یو ځای شلې جړای کړې چې دې مانه لاس ونیسه. چرت مې وهه، فکر مې کوه چې دا خو رښتیا وایي. بیا خپله ته خپله جړه راتله چې ته خو رښتیا د خپله زندگی ته دې ور واچوه، د خپله ماشومانو ته دې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نګالې د یو شتمن سړي زوی دی او یو انجلۍ ته د واده لپاره مرکه ورستولې ده. د انجلۍ پلار حاج اسلم هم راضي سو چې نګالې ته به خپله لور ورکوي، خو وایي چې اوس یې زوی مسافر دی. کله چې هغه له سفره راسي نو دوی ته به دسمان ورکړي، خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حاج اسلم له دې خپلوۍ څخه انکار کوي. دا چې حاج اسلم ولې خپله لور نګالې ته ورنه کړه دا به په ډرامه کې واورو.
حاجي صاحب اسلام خان، تا خو پوښتنه مو نه کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خان، پخوانیو مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې به له میلمه څخه پوښتنه نه کوې چې څنګه راغلی. تاسې خو لا همدا اوس راغلی، میلمانه زموږ سترګې او لیمې، بس نو څه پوښتنه به وکړو؟
حاجي صاحب اسلام خان، ستا میلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي. څه مو ویل؟
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خانه، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلي یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه، دا خبره ده.
هو، اشرف جان ډیر ښه زلمی دی، انشاءالله چې لور به دې ډیر نیکمرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهېږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر خو تلوار او په بدو تعامل. دا یو د خیر کار دی، که زما منی نو په دې کار کې ځنډ مه کوه.
وایي چې دوستي د سلو کالو لار ده، نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هیڅ فکر ته حاجت نشته، په هلک کې ویل نشته.
ومو نه ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی، د ولور غم یې مه کوه. هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور، موټر، سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی شل لک افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته ووایه چې نورې څومره راوړو.
پیسې موږ ته مهمې نه دي، زه خپلوي په پیسو نه کوم. وایي سلا د میړو هنر دی. زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم.
ښه، سمه ده.
مورې، ته یو بل ګلاس چای م راواچوه چې ډېر خوندې وکړه. دا یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه وڅکلی.
زویه، تازه د سفره راغلې، ستړی یې ځکه چای خوند درکوي. ها، دره چای به در واچو.
ننګیالیه بچیه، ما خو تا ته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه. ما یې تا ته د کورنۍ په باب یو څه معلومات هم درکړل. څنګه شو؟ تا نور معلومات وکړل؟
هو، ما یې پوره معلومات وکړل.
ښه، نو څنګه دې خوښه ده؟ ګلالۍ ورکو که نه؟
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوئ؟ دا کورنۍ ټوله د نشئی موادو قاچاقبران دي. د لږ پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي؟ ټول خلک پرې خبر دي چې بندي دی.
خی دی، پلار به یې قاچاقبر وي، زوی خو به یې نه وي قاچاقبر.
زوی یې څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشئی موادو قاچاق کوي؟
قاچاق یې موږ څه کوو زویه؟ ښې ډېرې پیسې لري، انجلۍ به مو ښه آرام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړي دي یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې، ته ولې سر نه خلاصې؟ ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی. یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بار کړي وو، پولیس ډزې ورباندې وکړې، هلک ټپي شو خو په منډې ځان له پولیسه خلاص کړه.
زما خو داسې خوښه ده چې انجلۍ به ورکړو. توکل په خدای، ښه ماړه او شتمن خلک دي. ښځې چې په مرکه راغلې وې د هر یوې یو چارک سره زر په غاړه وو. زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کې.
مورې، دا چې سبا لږ بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښه چې پر کور ناستی.
وا ښځې، ننګیالۍ سمه خبره کوي. ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه ګلالۍ څه عیب لري چې موږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي، هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به یې ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو؟
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه یې ورکوو.
زه هم وایم چې نه ورکو.
مورې ستا څنګه خوښه ده؟
زویه زما هم دا ستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي، خدای چې تر داسې خپلوي تیر شو.
ښه نو چې داسې ده، زه خبر ورکوم چې زموږ صلاح ونه شوه، بیا مه راځئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.